السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې یو ساعت ده چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلایه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دېرشو ملي مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 70 کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نوري هم اړیستلې دي. د کډوالو په چوره کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کیږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکاري ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکاري ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبه په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشه یي مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل شوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلیانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړ، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کیږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. د بدسل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساری بنی د لومړی مثبت پیښه د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل شوی و چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراری حالات وي. د سویډن د عام روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې شاید دا بڼه ډیره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم هر ورځ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو او ښځو هیلې مړاوي کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو پرون درې کاله پوره شول. په دې مناسبت هم راپور خپرو چې آیا طالبان خپل منځي اختلافات لري؟ کندهار کې د ښځو پر روغتیایي ستونزو هم راپور اوري.
ولید موږ مېرمنې باید د ژوند په مهال کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی.
افغانستان کې ځینې کسان وایي چې طالبان نه دي توانېدلي په خپله درې کلنه واکمني کې د دوی رضایت ترلاسه کړي.
داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هېڅ ښځې راضي نه ده.
د امریکا د ولسمشرۍ د تیرو څو لسیزو په ټاکنو کې د افغانستان موضوع څومره توده وه په یو مفصل راپور کې درته وایو. دا هم ورته چې نړیوالو منځګړو پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د جګړې ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د شژوند او نوري ازادي لپاره د میلیونونو شوزو او نجونو هیلې مړوي کړې دي. انالینا بایربوک د څرګندونی پرون پنځشنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړي. طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د پخوانی جمهوری نظام له سقوط سره پر افغانستان ولکا ټینګه کړه. بلخوا د رواداری په نوم یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 9000 موارد مستند شوي. دا هم راپور
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یو جګپوړی جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په چیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویل چې تل د ښځو او نجونو او ټولو حقوق کسانو ترڅنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشري مرستو لاري د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیایي خدماتو په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر ویلي تر 4000 ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوي وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخې جرمني ته راغلي او خوندې شوي دي. په بیان کې ویل شوي تیر کال د جرمني په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په خبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې به لخپل نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جګپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغه د نړیوال ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نوي منلي. پرون پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په همدې حال کې د بشري حقوقو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنځشنبه پر ورځ په راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د غراز د شزو او نجونو له حقوقو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال خبرګون ډېر اغیزناک نه و. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار بنسټ پرون پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نو موري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتیدونکې توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري پنوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې څخه د 2024 کال د جون تر 10مې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو شترلشه 9240 اویا پیشی ثبت او مستند کړی دي. دغه بنسټ ویلي په دغه قضیو کې خپل سری او غیر قانوني نیونی هغه شکنجه چې د خلکو د وژنې سبب کیږي او جبري ترې تم کېدل شامل دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو درو کلونو کې نه دي توانېدلې چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ لزان سره لري. جزئیات له سناکه کړنه.
په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه سره هم مهاله یو شمیر افغانان وایي په دې موده کې د طالبان حکومت لکړونو راضی نه دي او دا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیڅ د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغه د تحصیل طرفدار دي او دا حکومت چې ده د افغانستان یو قشر ده چې البته خزی دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیڅ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نهښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومی ځایونو ته لار نشي، داسې فعالیتونه ونه کی چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هیڅ ښځې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړې او بیا د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او همدارنګه په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همدارس په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پریښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. خود طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقوقو خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شموله دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقوقو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوال نړیوالی ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلي دي. د شخړو د حل څیړونکو لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې پکې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغیزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري، چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بېله شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یوه راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعاتولو، چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کېږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر میرمنوی تبعیضي او نامتناسب اغیزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلی کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونشو کولی له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل ولتیا نه لري، او همدا لامل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملا ټینګې کړې او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلې دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنون کوي عمر سمد وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي، چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اول ملل متحد هم میخواد که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د سونزو په حل کې مرسته وکړي او لښته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولای شو د سونزو د خپل افغاني خبرو اترو لاره حل کړو.
افغانی و وطنی خود بتانیم که مشکل حل کنیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په دریمه ناسته کې چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او لنشي توکو سره پر مبارزه یې تمرکز درلود ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو نو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منځوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټ غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع، مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو په راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، دا تمه دې نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه،
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سوره په څیر وي.
د افغان ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځ بلل کېږي، وخت له ستنېدو وروسته یې د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو فرصتونه له ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هېواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د ښځو د حقونو تامین، د بیان ازادي، د یو هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته وړاندې کړي دي. که څه هم طالبان تل د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه یې پر ښځو لګول شوی هیڅ یو محدودیت او نور محدودیتونه نه دي لرې کړي. او د ښځو د زده کړې او کار مسایل د افغانستان کورنۍ مسایل بللي، هغه څه چې د ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نړیوالو منځګړو پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د دغو خبرو هدف د هغو یرغمل سویو خلاصون هم دی چې د حماس لخوا نیول سوي. منځګړي اوس هیله مند دي چې د اوربان موافقه به سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. دا هم راپور
د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو په غنوي پړاو کې چې پرون پایل شو، د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر برخه درلوده چې د اسرائیل له هیئت سره یې وکتل. دا دغه خبرو هدف په غزې ترنګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمول، د حماس لبنده د لسکونو يرغمل شو خلاصون او سیمتا د دې جګړې د خبرېدو مخنیوي خول شوی. سپینې ماڼۍ پرون لټول اړخونو په غزه کې د اوربند ټینګښت پاړه په خبرو کې د برخې اخیستو وخت نه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی په هغه مرکه کې چې د امریکا له سی این این تلویزیونی شبکې پرون خبره شو، ویلي په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره په مذاکرو کې لا هم د پرمختګ امکان شته. کربی ویلي د دوی معلومات ښیي چې ایران په ځانګړي ډول د خپلو نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملې له خبرداریو لا هم لاس نه دی اخیستی. په دې اړه یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې، خو نه دی ویلي چې د حماس ډلې کوم استازي هم په پرونی خبرو کې چې د اسرائیل استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برونز په کې شامل و، برخه درلوده او کڅنګه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویل چې د اکتوبر میاشتې له ومې پروانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 4000 ته ورسید. ویل شوي چې په غزه کې به یو اوربند خایي په ټوله سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. ډیپلوماټانو هیله ښودلې چې دا اوربند به ایران او د لبنان حزب الله ډله کړکیچ ته له لمن وهلو راوګرځي. ایران او حزب الله ډلې د حزب الله د یو لوړ رتبه قومندان او د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. اسرائیل وایي د حزب الله مخکښ قومندان فواد شکر د جولای په 13مه د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د هوایی حمله له کبله ووژل شو. د حماس د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه د جولای میاشتې پر 13مه د ایران په پلازمینه تهران کې یوه حمله کې ووژل شو چې ایراني چارواکو د اسرائیل کار بللې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د افغانستان موضوع لسیزو رئیس مطرح و او ده تر دو لسیزو وروسته اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري داسې ټاکنې کړي چې افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، خو بیا هم د امریکا په ټاکنو کې د افغانستان مسأله توده ده. په څو شیبو کې په دې اړه مفصل راپور. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنو ته تر 30 ورځو لږ موده پاتې ده. یو ور بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان د مسالې د مطرح کېدو په اړه پوښتنې ولاړې سوي دي. دا د امریکا د ولسمشری لومړنی ټاکنې دي چې پر مهال یې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، بلکې هغه جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا تشکیل شوی و نور نسته. د چارو ځینی شنن کې په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نور د امریکا د بهرنی پالیسي په سر کې نه راځي، خو په امریکا کې د ټاکنو کاندیدان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسالې څخه چې شاوخوا 3 کاله مخکې پیښ شوی پر یو او بل د نیوکو او تورونو لګولو لپاره د یوې قوي وسیلې په توګه کار اخلي. د ولسمشری ټاکنو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ خپل پخوانی دیموکرات سیال جو بایدن په دې تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د هغه څه له کبله بدنامه کړ چې هغه په ګډوډ حالت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وو. ټرمپ د جون میاشتې پر 28مه په اوسنی انتخاباتي کمپاین کې له بایدن سره په خپل لومړنی مناظره کې د افغانستان په تړاو وویل.
It was such a horrible embarrassment.
دا یو وحشتناک او له شرما ډک شیبه و. زموږ د هواد په تاریخ کې تر ټولو شرمون کې شیبه. د هواد په تاریخ کې د دې شرمون کې شیبه لکبله تر اوسه کوم جنرال له دندې نه وېسته شوی. په افغانستان کې چې موږ د میلیارډونو ډالرو تجهیزات پرې خو دل خپل دیار لس غوړه سرتیر مو له لاس ورکړل، موږ امریکایي اتباع تر شا پرې خو دل.
لورستوی تحولاتو شکر چې جو بایدن نور د ولسمشری ټاکونو کاندید نه دی، د هغه مرستیاله کامیلا هارس د ډونالد ټرمپ د سیالې په توګه د هغه ځای ناستی سو. بایدن په وار وار ویلي چې دا د ټرمپ اداره و چې له طالبانو سره مذاکرې پیل کړي او د دوهې تړون په لاس لیک سره یې د هغوی د بیرته ستنېدو لپاره لارې اواره کړې چې بل اخر په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل سو. د ټاکنو په بحث کې شاغلی بایدن د شاغلی ترامپ ترونو ته په تفصیل سره جواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. بایدن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او د 2021 د کال په اگست میاشت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د پښتنو په جواب کې ویلی وو.
زه د هغو پیښو له امله چې ورسره مخامخ شوی یو سخت خواشینه یم، خو زه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه په هوډ او د نړۍ په نورو ځایونو کې او افغانستان کې زموږ د ترهګرۍ ضد هڅو د دقیقې څارنې په اړه هیڅ د پښیمانۍ احساس نه کوم.
بایدن او د هغه ډیموکرات ګوند غواړي چې په دې توګه په ټاکنیز کمپاین کې وشي چې ګوند یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پر یرغل څه باندې څلور لسیزې تیرې شوې دي. له هغې راهیسې افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو په انتخاباتو کې په یو ډول نه یو ډول مطرح و. شوروي اتحاد د 1991 میلادي کال د دسمبر په وروستوي کې پر افغانستان یرغل وکړ او یو خپلواک هیواد یې اشغال کړ. په هغه وخت کې د ډیموکرات ګوند غړی جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و چې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې غبرګون ښوولی و، خو د هغه په دوره او تر هغه وروسته د امریکا په نورو ټاکنو کې هغه څه چې د جیمی کارتر اداره یې بوخته ساتلې وه په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو یرغمل کول و. د 1980 میلادي کال په ټاکنو کې که څه هم د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر او د هغه وخت د جمهوریپال ګوند کاندید رونالد ریګن په خپلو کمپاینونو کې په مستقیم ډول د افغانستان پر موضوع تمرکز ونه کړ، خو رونالد ریګن چې وروسته یې ټاکنې وګټلې یوه بهرنۍ نظریه یا پالیسي ایجاد کړه. امریکایي خبریال لوکانن د فارن افیرز خبرونې لپاره په یو مقاله کې لیکلي چې شغلی ریګن هاته د 1980 میلادي کال د جون پر 13مه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دفتر کې خبریالانو ته د دې نظریې او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون پر اړتیا خبرې کړې وې. په مقاله کې راغلي ولسمشر رونالد ریګن په دې باور و چې د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره دا اړینه ده چې په ټوله نړۍ کې د هغو کیڼاړخو رژیمونو د پراختیا مخه ونیسي چې د پخوانی شوروي اتحاد له خوا یې ملاتړ کیږي. په مقاله کې زیاته شوې چې ریګن د افغانستان د مسئلې په اړه تر ټولو ډیر اندېښمن و. هغه هیواد چې پخوانی شوروي اتحاد په جبر سره اشغال کړ او په ترڅ کې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او شاوخوا 15 میلیونه نور کډوالۍ ته اړ سول. رونالد ریګن د اتیایم لسیزی په کلونو کې د ولسمشر په توګه د خپلو دوو دورو په ترڅ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو مرستې زیاتې کړې چې په هغو کې افغان مجاهدینو ته د الوتکو ضد حساس سټینګر توغندیو ورکول شامل و چې په ډراماتیک ډول یې د جګړې بڼه بدله کړه. نوموړي په سپینې ماڼۍ کې د افغان مجاهدینو له ځینو مشرانو سره هم وکتل او د امریکا پر ملاتړ یې ورسره خبرې وکړې. په پخواني شوروي اتحاد کې د میخایل ګورباچوف له واکمنېدو سره مسکو نسبتا پرانیستې پالیسي خپله کړه. د ریګن او ګورباچوف ترمنځ مخامخ ملاقاتونه وسول او په فارن افیرس خبرونه کې د لیکانن په لیکنه بالاخره د افغانستان جګړه د پخواني شوروي اتحاد لپاره خونړۍ سوه او دا ناصر ټپ د شوروي اتحاد لپاره د ستړیا په یو سرچینه بدل سو. بلاخره په 1990 میلادي کال کې د پخوانی شوروي اتحاد وروستي عسكر هم له افغانستانه ووت. امریکا د 1988 میلادي کال په ټاکنو کې چې د جورج دبليو بوش پلار جورج بوش د جمهوریپال ګوند په استازیتوب ټاکنې وګټلې، هغه وخت هم افغانستان په ټاکنیز کمپاین کې ډېر مطرح نه و. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له وتلو سره امریکا تقریبا افغانستان هیر کړ او د ډیموکرات ګوند د غړي بل کلینټن د ولسمشرۍ په دوو دورو کې چې له 1990
دونیم څخه تر 2000 میلادي کال پورې پر قدرت وو. افغانستان تقریبا له پامه لوېدلې وو. په 2000 میلادي کال کې د مشر جورج بوش زوی جورج دبليو بوش ټاکنې وګټلې او د هغه په ټاکنیز کمپاین کې هم افغانستان ډېر یاد نسو، تر هغه چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې آسمانڅی کې ودانی او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نشه سول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل سول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت ملاتړ وو. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه لسپارولو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبليو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې او وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسالې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
یک زمانی که شوروی در افغانستان
یه وخت چې پخوانی شوروی اتحاد په افغانستان کې وو او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د ځینو نورو هیوادو په مرسته د پاکستان لاري د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمیل پټ پروګرام پلی کړی وو. استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو، تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11مې مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11مې وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ عزت جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ کې مطرحه، په کمپاینونو کې یادونه کېدله او په لومړي کتار او په دوهم کتار کې.
لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11مې وروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان په کې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبليو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه او ښاغلی بوش دا پیغام ولیږي:
Today we focus on Afghanistan.
نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخت هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ شوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه شي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو، یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وشي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلیدو وه. له یو لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامدار کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوی چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډیر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو:
2014 therefore is a pivotal year.
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم شي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه شوه چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختم شي، نه د لاسلیک للاري، بلکې پر دښمن په وژون کې گزارونه. یو ټاکل شوی حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک پر رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبری او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2018 میلادي کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالد ټرمپ د جمهوریت پال ګوند له اړ خبريالی سو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو عمومي موضوع و او هر کاندید ورته خپل طرحه درلوده. ډونالد ټرمپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپل کړه او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې لاري له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل:
مونږ باید ووځو. له طالبانو سره مو ښې کتنې درلودې. مونږ له دې هېواده ووځو او خپل پوځیان کور ته راولو. هغوی له شاوخوا شلو کلونو راهیسې هلته دي. دا ډېره موده ده. دوی په دې برخه کې د تروریستانو ختمولو لپاره ښه کار کړی. دا اوس د نورو هېوادونو کار دی چې ترهګر له منځه یوسي.
په 2000 میلادي کال کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشری دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو اربیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2000 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود.
زه اوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم. دوه جمهوری غوښتونکي او دوه ډیموکراټان. زه به دا مسأله پنځم ولسمشر ته په میراث کې پرې نږدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه او امریکایي ځواکونه د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر دوه لسیزو وروسته بیا د امریکا د ولسمشری ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هره پریکړه به د نومبر له 15مې یعنې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
زما وړاندوینه دا ده چې د افغانستان قضیه به د لومړۍ درجې مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډېر اغېز ونه کړي. خو دا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکي ګوند یا کاندید لخوا کومې پرېکړې او تګلارې غوره کېږي هغه په بشپړه توګه جلا موضوع ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتي ستونزې زیاتې سوي. افغانستان کې د شوزو روغتي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو لکبل د پاموړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځنګړی توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزي لبیل ابیل ستونزو سره لاس او گریوان دي.
سمازه دغه اندر لري چې زه خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیل ابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. دوباره وایم بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د ځان پر مهال څو کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغور کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسي، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتي خدمات نسی تر لاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیکا او روغتونه در رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شدي نسی کولای پر وخت او په اساني سره روغتي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمیر لیرې پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په لیرې پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسېدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتونه او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونۍ سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیفه دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصادي بېخي ضعیفه دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینه ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلې سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکو رخصانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیايي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنې ډیر خلک نه غواړي مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي، موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوا ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیايي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. دا سه ډیر مشکلات ستاسو چې شذې بیچارهګان سره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحی مراکز ته، صحی کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیايي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخي د مسولینو نظر واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیر پروتو سیمو لپاره د روغتیايي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیايي پوهاوی لوړول هغه تدابیر دي چې کولای شي د ښځو روغتیايي حالت ښه کړي.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 سمه پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای دي. دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې هغه خبره اوزي چې دوی تا لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ راځ د گاونډیانو او د هواد دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او ایران دې دوی نغوا اړي چې افغانان پرمختګ وکړي او خلونو نور کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنه نه دی. دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا د عملري د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله.
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستل دي. هغه نه کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستل دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسيږي پاسون بکي. نو دوه لارې لري. نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامدي او د ټول ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دادې چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستل چې هغه تحصیل دی. چې په قران کې هم خپل حس دي چې په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په امنجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړی کې ټینګي کی. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیقه معنا لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او د ټول لونی سره دغه په ټول ولستار دا لاستراولن دا ټول په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي او کچیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآنی کې سم ده ټول د مدرسې کې په دغه فکر وي چې حکومتداري حکومت ولی او دغه مسائل چې دي دا په کنزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساينسي مزامینو تلري دا ارتیا نور مزامینو تلري نه یوازې په دینی مسایلو باندې مخه تلري. افغانستان نه نه فیصله مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زکړو سنبال دي. ام دوی نه که تاسو پښتنه وکي دی هغه مشر مغل واقداران نه پښتنه وکي قرآن په تفسیر و نشو لوستلای. مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو که تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي په قرآن باندې پویږي په معنا باندې پویږي په تفسیر باندې پویږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لالار نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی دی چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله کسان امدسی بیا بیر تفارغوی په دې رات خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده خپل ځوان ته چې بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بدات څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شوخ وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چای قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه وي په هیڅ نه پويږي هغه وي په خپل عمل نه پويږي په سم کې به اخر نمرې ز کسان په جنما چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دي په کانکور کې. مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه وي په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو کامیاب شول سنونه بڑکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا پس فونو کې باید وسکې ځکه چې یو کس کټ په ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسیږي دا غره تاسو هم نه وړيږي. او هغه هیواد د دومره شاته پری خېدای چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای. نو دا لوی ځای ده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړي چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او غوی به خپل تحصیل ادامه ورکاو. هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هواد یې 500 تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي.
وخت د تیریږي انجونې مکتب ته نه پریږدي، شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای. د ښځینه ډاکترانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پریږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث که دلته ودانګم، هغه دا دی چې که چیرته دوی فکر وکړ همدغه اوسنی دغه کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریضان کېږي، خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپلې میرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نورو هیوادونو ته او نارینه ډاکترانو ته وړي. نو که دا هغه خپل غیرت وایي، غیرت موږ غیرتیان یو، موږ فلان یو بستان یو، نو دوی به څه کوي بیا؟ دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکترانو حق حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکترانو چې اوس به فارغې دي، درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخت فارغانېدلی او
وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق به خورنه واخیستی، د هغوی عزت ورنه واخیستی، هغوی نه هر څه واخیستی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلي پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي.
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمن سره کوي. بده خو بیا هم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په درد ضروري نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکی له لحاظه خو هغوی به دغه نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روحن به نارامه وي. دا خلک نو همیش کلونه کلونه ښودلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت داخله کولای شي، خپل ولایت ته لاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ شي. څوک چا دته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ داسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه ته به اشاره وکړه، دوی وایي چې امنیت دی. څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ، خو دلته خو دننه خلک خودي کنه. ځکه دغه ابل ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان ته تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به یې کنه، ۱۵۰۰ افغانۍ به یې، ۱۰۰ ډالر یې د خلکو نه اخیستې دي. دا یوه نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خو دا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې وایي امنیت، وایي امنیت دی، هغه سې طالب لابیګران نظامي شوټه یې خدوی کړه. څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواده بهر دي، ولې د خپل فامیلونو هلته نه رالیږي؟ که امنیت وي، ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لیږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسو خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسو خو د کابل د ښار لږ د اطرافونو ته ولاړ شئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی. هرې خوا ته چې ځې، یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت.
همدغه درس چې نه یي، کار چې نه یي، د خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره شي، فکر یې منفي خواته ځي. تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی شي؟
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بېکاري او بېروزګاري ده په هېواد کې. که نن غلا کېږي، که په هېواد کې نن څوک وژل کېږي، په هېواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به یې فکر به یې بدل و تعلیم او تحصیل ته بیدار به. تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو. تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانانی ډېرې به پیغلې یالته هغه بس ټول ورځ په کور کې ناشتي بس یو بل ته بغوري او دا په دغه سهار او ورځ وجل کیږي دا خلک
کرسو ولستا زداکړې د دوی معنی کړي دي دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولنه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې همدغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د قانونو کلونو نظام درته تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي ځوانان د شلو پیندېشت کلو ترمنځ دغه ځوانان لا پاتې دل د بنگلاديش صحیح نظام درته لمنځه یوړ ولې دا کاری وکړي زکه چې د خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسیږي پاسون بچي
دا وضعیت کاندسې پاتې شي د افغانستان راتلونکي څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت همدسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه پیړۍ کې به ژوند کوو زکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه دا خو به هیواد پریدي او لاړ شي د هیواد په حلو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعیت ولاړ شي تر سوال تدوی وشي کولای خپل باقي ماند ژوند یا غتکم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه به کوي کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو کنه نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي زکه چې د هیواد ستا کډرونه وتل د هیواد ستا تحصیل لمنځه ولاړی هیواد کې ستا فرهنګ لمنځه ولاړی نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لرې چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هیواد یې نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ به تر لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پر تیرو شلو کلونو کې د ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړل وس پر دې هیوادونو کې مزدوریانه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پر دې هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شي بلار شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلاً ما ته حالت ته څه ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نکوم زه چې دومره هر سل د پدې هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته څه وګوره بیا روحاً موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هیوادوال مو چې په خپل دننه په هیواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کړي هغه یې ورته کوي هغه ورته حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواده بناست چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناشتي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او ته آرام په کور ناشتي او بچی دنده تجاری نو د دنه غمیزه بل نشته فکر کوم په هیواد کې روح هم دا انسان نه آرام دي روح هم دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پر دې هیوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هیواد کې دوی به هم د هیواد بهر وزي او دا خپل زدکړه تحصیل دا په بهرني هیوادونو د نور هیوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هیواد کې دي او نشي کولای زدکړه وکړي البته انجینر دا دوی ته به منګوسا شي چې دا ډولرو
امید شته ځکه دا څنګه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تیر وخت کې نن نه 24 کاله مخکې همداسې اوی راغلل بیرته ویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نورو ستورسته سړی باید حقیقت وایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته ځامې څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسېږي غږونه پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش باندې نظام خبرته بدل کی ما خوینه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري د عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به کم کی نو ګل لار نه لري چې ما سه ورستر بل خپل په کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غواره چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دیو کی کالر شپ ورسته د هیواد بهر سکالر شپ ورسته کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې پس وو وزي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای البته انجینر دوی ته غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید دي دلته تاسو کوم دی حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بی غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان ته تاسو ویل لرئ
هغه خلک دي
هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وی او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک او کا لونګي راشه لونګي و هي او کا جمهوریت وي امدا سیګیر او نکایانی د منافقینو نه بهتر دي هغه خلک ځکه چې کا سړی هغه باغ انساني او ایمانی او افغاني غیرت مرصری هغه په طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دي معلوم وي هغه خو نه یواده دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوښ کوم تاسو مننه
درن دوستانو داوا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری